درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوي، د سرطان 15مه او د میلادي 2018 د جولای 2مه. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال به پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاره چنار د حمله په اړه د پاکستان د پوز ادا ردوي. پاکستان د افغانستان لپاره نوی سفیر وګمار او قطر وایي له هیڅ پوزي اقدامه ویره نه لري. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاره چنار وروستۍ حمله رد کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي او پر خپل خاوره تروریزم نشي زغملی. د پاکستان پوست پرون شنبه وویل چې په پاره چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راد منیش د پاکستان د ادار رد کړه او هلته د کوټې میرانشاه او پېښور شورا فعالیت اشاره وکړه. ښاغلی راد منیش وویل د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکي څرګند دي او د افغانستان حکومت په خپل خاوره کې تروریستان زغملی نشي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د شکولو او د تورونو د کمولو لپاره زاهد نصرالله په کابل کې د پاکستان سفیر ټاکلی دی. د ټایمز په حواله نواز شریف څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ته لاړه او د وزارت له مامورینو سره تر کتنې وروسته یې پریکړه وکړه چې زاهد نصرالله په افغانستان کې سفیر وګمارل شي. د هرات د استیناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدی وایي 650 مشکوک غلې محاکمه کړي دي. ښاغلی احمدی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان د روان کال له پیل راهیسې نیول شوي او محکمو ته معرفي شوي دي.
در حدود 600 نفر مظنونین سرقت مورد تعقیب عدلی قرار
نشته. لش 500 مشکوک غلو سره قانونی چلند شوی او ټول تورن کسان له استثناء پرته محاکمه شوی دي. په شپک 50 موردونو کې هغو په وسلوالو غلاو کې لاس درلود. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال غلاوی ډیر شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو شوونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه. د فوربس خبرونې د راپور لمخې د زده کوونکو د شپږ کسیزه ډله په واشنگټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته روانه وه. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمټ کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. په دې اړه مراسم په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړ شوي وو. هلمټ کول شپږ اتیا کلن و او د جون په 14مه مړ شو. هغه لومړی سیاستوال دی چې د درناوي لپاره یې اروپایي اتحادیې رسمي مراسم جوړ کړل. د هغه تابوت د اروپایي اتحادیې په بیرغ کې نغښتی و او د اتحادیې د غړیو هیوادونو مشران د درناوي لپاره ورته ودرېدل.
دا د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوډون کرن دی. دی وایي نن موږ له هلمټ کول سره چې جرمنی او اروپایی وو له داسې وفادار ملګري سره چې لسیزې ملګرتیا راسره وکړه خدای پاماني کوو. هلمټ کول شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وو او په دې موده کې د اروپایي اتحادیې ترمنځ د نږدېوالي او شراکت لپاره مهم کارونه وکړل. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سخت ډزي ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویاند یحیا رسولي پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمېر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او پر قطر یې تور پورې کړ چې د ایران او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. دې هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او د جولای درېیمه یې ضرب العجل ورته وټاکه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وویل دا ضرب العجل د خپل هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری ګڼي، خو څرګنده یې کړه چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرو ته تیار دی. او کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د بحرین له پاچا حماد بن عیسی آل خلیفه سره د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو پر لانجې تلیفوني خبرې کړې دي. بحرین، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې دي. د کرملین خبر پانه وای چې پوتین په دې لانجه کې د ټولو شکیلو عربي دولتونو ترمنځ د مخامخ خبرو پر اړتیا ټینګار کړی دی. پوتین ویلی چې دا کړکیچ د منځنی ختیځ پر وضعیت منفي اغیز شیندي. د کرملین په وینا پوتین د بحرین په غوښتنه د دغه هیواد له پاچا سره غږېدلی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 صفه دوام کوي. روانه خبری مجلز اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو پر ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. د ننګرهار د هسکی مینی بې ځای شوي کورنۍ وایي
چې موږ دا څلورم ځل دی که دریم ځل دی چې موږ د حکومت را په کډه کې راته چې موږ عملیات کوو پرشي بس یو ځای پورې لاړ شي او نور بیرته په خوابه ورشي.
پاکستان وایي د پاره چنار حمله په افغانستان کې میشتې داعش ډلې کړې. خود افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوی د پاکستان پوځ وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې نږدې 340 پوستې جوړوي. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او اته دقیقې شوې د ازري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویاند پرون شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت وایند دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. غټو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامي فشار راوړل کېږي، چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړي یو. که څه هم ښاغلي وزیري د کومچا یا هیواد نوم وانخیست، خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر ګاونډي هیواد پاکستان پورې کېږي، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنجشنبې په ورځ وشوه چې د یادې موضوع تر څنګ د افغان ځواکونو پر سنبالنه هم پکې پراخې خبرې وشوې. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې هم چې ښایي د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار تر څنګ د افغان ځواکونو سنبالنه هم مهمه بولي. ښاغلی وزیري وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به یې د ده په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازای وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سنبالنې تر څنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویه انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېره لویه. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې هېوادونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ونه درېږي، وفا ونه کړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زازي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څېر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان وکونو د پوره سنبالنې ژمنې عملي نه کړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نه شي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ بې ځایه شوي کورنۍ د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي دا یې لسمه ورځ ده چې ورته ویل شوي چې عملیات پیلېږي، خو د عملیاتو ترک نه لګېږي او د دوی کورنۍ په ډاک کې سره لمر ته پرتې دي. له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د هسکې مینې ولسوالۍ داخلي بې ځای شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي، ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. دا دوی په خبره زنانه ماشومان او سپینګیری سره لمر ته په ډاکې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګالل یې منلی، خو په سیمه کې دی ورته امنیت خوندي کړي.
مریض د ټول نه خلک را پکډه شوي، نه داسې را کډه شوي دي چې موږ ته خبر وشو چې بمبار کوي مرګره او کودرځي کودرځي، او موږ را پکډه شو او بمبار راغی. دې مشکلاتو سره مخامخ یو چې نه ځای شته. ټول اول زما بچې پر هغه کې پراته دي، سرې ګرمۍ کې نه وبشته.
کیسه دا چې موږ دا څلورم ځل دی که درېیم ځل دی چې موږ د حکومت را پکډه کوي، راته چې موږ عملیت کوو، موږ خلک دغه ځای نه ورکوو او دغه ځای نه چپو. راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بېرته پښا به دې راشي، پښه به دې راشي ډېواله موږ ته غور وکړل شي. یا ځای کې موږ داسې غواړو چې موږ امنیت او سوله غواړو. موږ نه مواد غواړو، نه غنم، نه خدای فضل دې وګیو، نه د غوړیو د چینه وګیو. موږ خاص امنیت وګیو.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچي ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رهیستي، دا خلک د زور او د ظلم او دهشت نه راوتي. موږ ته هیچا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالي کړئ. وطن چې خالي شي حکومت به چا کړي؟ موږ دلته چا ته پراته چې دا خلک ټول وځي؟ موږ به دلته شیو که موږ د خلکو ته راغلي دي ولس راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشران وایي هسکې مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي، بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پیښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي.
معلوم خلیل الرحمن شنوار از د هسکې مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالی داسې یو مهمه ولسوالی ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. که چېرته دغې باندې توجه ونه شي نو د یوازې نه د بالا ولسوالی ډېر ولسوالیو ته خطر دی، ځکه په دې مهمات راځي، په دې روزمره کچرې راځي، په اتیا سل کچر دې خوا ځي، اتیا سل اخوا راځي، معدنیات هم روان دي مخ په پاکستان باندې دې خوا ته ورور غول نه به حکومت ستاره تر ورسوالی پورې زمنګ او ستاسي حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نړه کړه.
غلام فاروق همت هم د هس کمینې د قومي شورا غړي. نو مونږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دی باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د خلکو یو طرفه کې او دوی سره کومکونه وکړي.
د هس کمینې ولسوال سازوالي کڅو هم په دې ولسوالی کې د داعش ته ټوله لوی مرکزونو فعالیت منی، خو وایي د ولسوالی سقوط هسې یو خیال دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر و بجو دوام کوي. ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې ایران څنګه افغان کډوال د بشر لسد په پلوي جګړې ته استخداموي. په لیکنه کې د بامیانو د فولادي درې د یو 19 کلن افغان عبدالامین یادونه شوې چې څنګه له بې وسلۍ ایران ته په کار پسې ولاړه او له هغه ځایه یې سر د سوریې جګړې ته ورسید. ورځپاڼه وایي امین په ایران کې له څو میاشتو کار کولو وروسته په ګټلو پیسو په عراق کې د کربلا زیارت ته ولاړ، خو کله چې بیرته ایران ته راستون شو نو نه یوازې دا چې کار یې نه شو موندلی، بلکې له ایران څخه د شړل کېدو ویره هم ورسره وه. تیر ژمي کې ایراني چارواکو امین ته وړاندیز وکړ چې که د سوریې جګړې ته ولاړ شي نه یوازې د میاشتې $1,200 تنخواه ترلاسه کړي، بلکې په ایران کې به د اوسېدو 10 کلنې اجازه هم ورکړل شي. نیویارک ټایمز وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د فاطمیانو لیوا رامنځته کړه چې په اصل کې د شیعه افغان مهاجرو څخه جوړه شوې لیوا ده او د ایران سپاهي پاسداران او د حزب الله د نظامیانو لخوا روزنه ورکول کیږي. اټکل کیږي چې په دې لیوا کې بل 8000 څخه تر 14000 پورې سرتیري اوسي. لیکوال وایي ایران په وروستیو څو کلونو کې سوریې ته پاستول کیدونکو ملیشو کې د امین په څیر د هغو بې اسنادو افغان ځوانانو جذبول زیات کړي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي فرصتونو په لټه ایران ته ورغلي. د لیکوال په باور ایراني چارواکي د دې کډوالو د اقتصادي سرګردانۍ او د مهاجرت د اسنادو د نشتوالي له ستونزې پر استفادې سربیره د شی افغانانو له دینی عقیدې هم ګټه اخلي او هغوی په سوریه کې دا بشر لسد په پلوی جګړې ته چمتو کوي. خبرونه وایي هغه افغان شیعه ځوانان چې د سوریې جګړې ته استول کیږي ډېر نه لوست دي. د دې کړکیچ په سیاسي او امنیتی اړخونو ډېر لږ خبر دي. د بیلګې په توګه امین باور لري چې په سوریه کې جګړه د النصر جبهې سره لدی کبل ده چې د دې جبهې مشر غوښتل د یو جماعت د پاسه پلورنځای جوړ کړي، خو کله چې بشر لسد د جماعت شخورنې ته اقدام وکړ د النصر جبهې مشر د اسد د نسکورولو او سپیسلو زیارتونو د ورانولو لپاره جنگ پیل کړ. امین وایي په سوریه کې په بیلابیلو سیمو کې جګړو کې برخه لرلې. د ده په وینا په هر جګړه کې افغانان د لومړۍ کرښې د جنګیالیو په توګه کارېدل. ځینې اټکلونه وایي په دې جګړه کې د 600 په شاوخوا کې افغان ځوانان وژل شوي. امین نیویارک ټایمز ته ویلي د ګڼو افغانانو مړي د جګړې په ډګر کې کتلي او لږ تر لږه 15 افغان ملګري په سوریه کې وژل شوي. امین چې د حلب په جګړه کې له ټپ کېدو وروسته بیرته ایران ته ستون شو له هغه ځایه اوس خپل پلرني ټاټوبي بامیان ته تللی، خو وایي که دلته یې ګزاره ونه شي بیرته ایران ته سي او دا ځل ځکه له ایران څخه د شړل کېدو ویره نه لري چې د دې هیواد 10 کلن اقامت یې په جیب کې دی. اکانومیک ټایمز بیا په افغانستان کې د هندوستان د رول پر پراختیا د یو شمیر امریکایي چارواکو د ټینګار یادونه کړې. دا خبرونه وایي د امریکا د صنایعي کمیټې له پینټاګون غوښتي چې هندوستان ته د داسې لارې مشخصې کړي چې په کارولو یې هند د افغانستان سره دفاعي ملاتړ او همغږي زیاته کړي. د خبرونې په وینا په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د امریکا د صنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د سناتور ډان سولیوان له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب شوه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې له تروریزم سره د جنګ په لومړۍ کرښه کې پراته دي او هره ورځ قرباني ورکوي. د وزارت په پړه چنار کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه د پاکستان د پوځ وروستۍ ادعا په کلکه رد کړه. د پاکستان پوځ ویلي چې د پړه چنار حمله له افغانستانه د داعش وسله والو کړې وه. نور جزئیات د فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ پرون وویل چې په پاړه چنار کې وروستۍ تروریستي حملې د داعش وسلوالو له افغانستانه ترسره کړې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول تورن جنرال آصف غفور اکسپرس نیوز ته څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله تروریستان ځپل شوي او د خیبر پښتونخوا او کرم ایجنسۍ شاوخوا نږدې سیمو ته یې پناه وړې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ له تروریستانو سره په مبارزه کې هره ورځ قرباني ورکوي او افغانستان د تروریزم د قرباني په توګه د سولې پر اهمیت ښه پوهیږي.
ما میدانیم که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت
شغل رادمنش وایی تاسو خبری از چه تروریستان لکوم از ایت تمویل او تجهیز کشی موج هیچ علاقه لده سره نداره چه بل هیواد لستونزو او تهدید سره مخامخ شی موج دخبر و قربانیان و لعمل ده سوری پارزشت شپویجو مشتر لتروریزم سره ده مبارزه لپاره ده طول سیمی همکاری غشته ده. شغل رادمنش زیاده کرد چه لپاکستان های غشتنه کرد چه که ده پولی ده غاری ته ده تروریستان و پاره معلومات لری ده افغانستان له حکومت سره ده شریک
ما در برابر همه آنچه که اونها یا هر کسی برای ما معلومات
شغلی ردمنش وایی مشتا که پاکستان یا بل هر هیواد معلومات راکلی پده شرط چی در تروریستان و در زای سرگندوان پکی شوی بی پرزدی اقدام کن. خود تاسو خبری از چی در کویتی شورا در میرانشا شورا در پیشور شورا هم داوز فعالی دی از مش در هیواد پرزد فعالیت کنی در دادی پا پاکستان که هم همده کنی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول جنرال آصف غفور ویلي سرحد ته د تروریستانو نږدېوالي او د هغوی تمرکز پر پاړه چنار د حملې زمینه برابره کړې ځکه د هغه په وینا هغه سیمې تروریستانو ته نرم او اسانه هدف وو. د جون په درویشتمه نیټه په پاړه چنار کې په غبرګو حملو کې لږ تر لږه 2 ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. تر 14 وروسته د پاړه چنار خلکو له خپل حکومت د امن غوښتنې تحسن پیل کړ چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ تر خپلو ایدئولاندي ستراتیژیکو اهدافو ته د رسېدو هڅې کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د اداره دوي چې د پاړه چنار حمله له افغانستان څخه داعش کړې وه. خو پاکستان وایي چې دا ډول حملې د افغانستان له خاورې تنظیمېږي. د پاکستان پوځ له همدې کبله غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 338 پوستې جوړې کړي. یوه جکپوري پاکستاني چارواکي د ترکیې اندولو خبری آشناسته ویلی چې پوس له افغانستان سره تر 300 زیاتې غیر قانوني لارې بندي کړي چې تروریستان پرې تګ راتګ کوي. د دې موضوع تفصیل هم فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان له لوري د کافي امنیتي ځواکونو د نشتوالي له امله د داعش ډله د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤل تورن جنرال آصف غفور پرون اکسپرس نیوز ته ویلي چې د ګډو پولو د امنیت د ښه تامین او ادارې لپاره یې له افغانستان سره پر 2600 کیلومتره سرحد د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. جنرال غفور څرګنده کړي چې له افغانستان سره نږدې سرحدي سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه هم استول او پر دې خوښنی څرګنده کړي چې د ګډ سرحد د امنیت او شې ادارې هڅې یوازې د دوی له لوري روانې دي. د هغه په وینا د افغانستان له لوري لا هم داسې خالي ځایونه شته چې تروریستانو ته د تګ راتګ زمینه ورکولای شي. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د ترکیې اندلو خبري اژانس ته ویلي چې د ډیورنډ پر کشو د موانع جوړولو په لومړي پړاو کې 340 سرحدي پوستې اچولي او 35 نورې هم ځای پر ځای کیږي. د لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د ترکیې اندلو آژانس ته ویلي چې دا پوستې به د کښته دیر باجوړ مومندو ایجنسۍ او خیبر ایجنسۍ په سرحدي سیمو کې جوړې شي. هغه څرګنده کړي چې د پلان پر اساس به د ډیورنډ پر کشه د پوځ 338 پوستې جوړېږي چې له افغانستانه د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوی وسي. د هغه په وینا لږ تر لږه 300 غیر قانوني لارې شته چې تروریستان له افغانستانه ورباندې راتېرېدای شي او په پاکستان کې حملې کولای شي. خو هغه ویلي چې د پاکستان پوځ به دا لارې بندې کړي. د پاکستان پوځ تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانع جوړولو کار پیل کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندوز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته. دوی وایي هم خپل سری وسله وله او هم د دولت وسلوال مخالفان لار بندوي او خلک ځوروي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز تخار د لوی لارې یو زیات شمیر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت نا وخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندز تخار په لویې لارې کې وسلوال مخالفین هره ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د دوی د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندز تخار په لاره کې طالبان دی، مسالې افراد غیر مسئول دی، خلک داریږي کته پورته نزی. نو یو خواهش لرو د دولت نه چې دا لاره خو زر تر زره خلاص کی د وسلوالو خلک نه او د طالبانو لاس نه.
د کندوز خانآباد لوی لاره کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسی کولای په دې لاره تګ راتګ وکړي، یعنی ډیر ستونزې پیدا کړي. د پوستو ترمنځ راوځي خلک کته کوي، حکومت د عملیاتونه شروع کړي.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستي بیرته فعاله کړي. همدارس د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي، څو خلک پر دغې لویې لارې په ارامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
د
دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو، څو خلک پر دغې لارې په ارامه فکر سفر وکړي.
سات و بجه و پینزویش تقیقی دی ده هم ده دی خبری مجله ده زینو مهم و خبرونو سرتکی او زلبی آوابری. ده افغانستان دفاع وزاره ده افغانستان لخوری ده پارچینار روستی حمله رد کرد. ده پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د هرات د استیناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدي وای 650 مشکوک غلې محاکمه کړي دي. د نړۍ مشرانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. او عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمېر لورې سیمې ونیولې. تاسو زموږ راغله ازادي راډیو او ساعت و بجې او شپږ بشت دقیقې دي. وسم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه
تاسو دلته چې راغلي څه کوي؟
تذکیره
ښه کېدلی شي تذکیره په اهمیت خبرې راته وکړي
ان شاء الله. ولی تذکیره خو یو زه دا مشکل درته وایم چې یو څه قامي خل دې مونږه پنشیر ته ځي. پنشیر داسې یو دروازه غونې لري تلاشي، هغه خلکو سره مونږ تذکیره نه وي. سالور کسانو د پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامۍ ته. په باګرامۍ کې ما تذکیرې ورته واخیستې، وایي پرې نه ښودو تذکیرې نه وي را سره. ویلې تذکیرې نشته در سره، ځی به مخامخ نورم په یو لاره ځان ته راخلاص کړه. بیا دلته وایي مونږ تذکیره واخیسته. او بل اوس خو وطن کې حالات ډېر ګډوډ دي. دا تذکیره یو ثبوت ده که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه. خو دغه تذکیره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکیری پښتنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې چې وظیفه اخلي دا درته به درد لګیږي. یو ځای کې مړ کیږي، هیڅوک نشته در سره تذکیرې ته د خلګوري هغه ځای ته درسئ. نو زیات شیو ته کار ورکوي که نه یې در سره داسې وښیل چې بیخي داسې مربوط دی افغانستان نه یې نو
یوازې ځان ته تذکیره اخلي که میرمنو ته یې هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیاتې نه، ضرورت ولري هغه سې اثره چې عاش ته ځي هغې د پاره یې اخلي.
که
ضرورت چی بیا اخلو ورته همغه وخت.
خیر تذکیره چې واخلي بیا څه رقم ساعتې پوخ ورکوې همداسې یږدې څنګه؟
تذکیره چې واخلو هغې ته پوخ ورکوو، له هغې نه یو کاپي باسو کور کې ږدو. د اصلي هغه کاپي وړکۍ جب د پاره جوړو هغه راسره یې.
مننه تاسو نه.
زنده یاست.
او سم ځینې ستاسو هغه اس ام اسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې مو راستولی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبید الله سروری د لغمان لالشنګ ولسوالۍ لیکي دولت باید په لالشنګ ولسوالۍ کې د تړل شویو کلینیکونو د بیا خلاصولو لپاره ژر اقدام وکړي، ځکه چې دلته ډیر ماشومان په نس ناست او ملاریا ناروغیو اخته شوي دي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکي، پاکستان په افغانستان کې د جنگ په ګرم ساتلو کې د کټلیسټ په حیث کار کوي. که دا کټلیسټ له جنگي تعامل نه لري شي، جنگي تعامل هیڅ صورت نه نیسي او آرامي په خپل راسي. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز دي کې هر ګون چې د نظام بړنګولو فکر کوي، دغه فکر دی له ذهن وباسي، اوس افغانستان پیاوړی نظام لري. محمد آصف آشنا د لغمان ولایت لالشنګ ولسوالۍ دي کې طالبانو د ځل د لالشنګ ولسوالۍ غریب او بیچاره ولسته داسې سزا ورکوي چې هیڅکله د هیرېدلو نه ده. هغه دا ده چې د ولسونو پر مخ یې ټول کلینیکونه تړلي. آیا دا په کوم مذهب کې راغلي دي؟ زبیر احمد ژوند د هلمند څخه لیکلي، ائتلاف د افغانستان د سیاسي وګړو حق دی، خو دغه اشخاص په دولت کې لوړی چوکۍ لري، اول باید استعفا ورکړي. عظیمی له هلمند لیکي، په هیڅ صورت اوسني صحي امکانات په هلمند ولایت کې بسنه نه کوي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت په یو بل پیغام کې لیکي، کچیرې دغه اوسني روغتیایي پروګرام چې د افغانستان حکومت اعلان کړی دی عملي شي، افغانستان کې به روغتیا ای ستونزی کمی شی. دا وزموش لمری خبری مجله. بله خبری مجله جاوید نعیمی ورانی کوي.